السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. مرکې او تبصرې هم لرو. 19 پروګرام د باختر ستوري هم د خبرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار اسرار العالم مومن دې درته وړاندې کوي.
افغان حکومت هم د طالبانو د مشر ملا منصور د وژنې پخلی کړی. وایي د ملا منصور وژل کېدل به هغو طالبانو ته یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د پاکستان فوج د ډیورنډ پر کرخه انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات افغان ځواکونو ته سپارلي او برطانیا غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان استخباراتي اداره INDS وایي د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په امریکایي ډرون برید کې د پاکستان دننه وژل شوی دی. د افغانستان استخباراتي ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون د ملا منصور په ګډون نور وسلوال د بلوچستان په جنوب لویدیځ کې هغه وخت په نښه شول چې کله په یو ګاډي کې سپاره وو. خو د پاکستان استخباراتي اداره بیا وایي په بلوچستان کې ډرون برید دوه کسان وژلي او د دوی په خبره د دواړو کسانو جسدونه سوي دي او شناخت یې نه کیږي. افغان حکومت وایي د ملا منصور وژل کېدل به هغو طالبانو ته یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په خپله ټویټر پاڼه یې د منصور وژنه تایید کړې. له دې مخکې یې د وزیرانو شورا غونډې ته وویل چې ملا منصور سوله نه غوښته او د جګړې پلوي وو.
در صورتی که خبر 100%
که چیرې دا خبر سل په سلو کې تایید سي دا د هغو طالبانو لپاره یو فرصت دی چې غواړي سوله وکړي، ځکه چې دا شخص د خبرو د پیل مانی و. دا پیښه د دې سبب کېدای سي هغه کسان چې له یو لړ شرایطو لاندې جګړه کوله فرصت نه په استفادې له جګړې او تاوتریخوالي لاس په سر سي.
خو افغان اسلامیک اجانس لیکي افغان طالبانو د ملا اختر منصور د وژنې رپورټونه رد کړي او وایي محفوظ دی. د پاکستان فوج د ډیورنډ پر کرخه انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات افغان ځواکونو ته سپارلې دي. د پاکستان د فوج ویان د جنرال اسیم باجوا پرون په یو ټویټر پیغام کې وویل د دې ګام مقصد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کول او پر پوله همکارۍ ته نوره وده ورکول دي. اسیم باجوا زیاتوي چې له دې سره به پر پوله امنیت او ثبات راوستو کې مرسته وشي. بلخوا د پکتیکا والی امینالله شارق پرون مشرانو ته وویل
وزارت دفاع وزارت داخلی سرحدی قواونه راغلی و په رسمي ډول باندې هغه تاسیسات د افغانستان سرحدي قواو ته تسلیم شول.
په دې وروستیو کې په تورخم پوله د خاردار تار لګولو تمریتي کار په لانجی د تورخم دروازه وتړل شوه چې بیا څلور ورځې پس د پاکستاني پوځ د مشر جنرال احد شریف او په اسلام آباد کې د افغان سفیر ترمنځ د ملاقات وروسته د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. د یو بل خبر له مخې په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د جون میاشتې له پیله به هیڅ افغان پرته له ویزې د تورخم له لارې د تیرېدو اجازه ونه لري. د دغه سفارت مطبوعاتي مسؤول اختر منیر پرون مشرډو ته وویل چې دا اقدام یې د کرښې دواړو غاړو ته د ورانکاو ډلو د تګ راتګ د مخنیوي په هدف پورته کړی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په سوات کې ولسي غونډې ته وینا کوي. په کمی اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي سلیم الرحمن نن مشرډو ته د جلسې په اړه وویل خبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف په داسې حال کې د سوات لپاره د ترقیاتي کارونو اعلانولو خبره کړې چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سوات لپاره یو شمېر منصوبې اعلان کړې. مشال لډیو ته غوږېستې. افغان ولسمشر په قطر کې دی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د دواخان مینپال نن مشال لډیو ته ویل چې د سفر هدف دا دی چې ولسمشر د سبا د ټولو لپاره شپاړسم کانفرنس کې برخه واخلي او هلته وینا وکړي. مینپال زیاته کړه چې ولسمشر به نن په دې غونډه کې د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې داعش القاعدې او طالبانو افغانستان او پاکستان ته پیدا کړي دي. برطانیه غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي. برطانیه مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2010 کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 100 میلیون ډالر مرسته کوي. اوس د دې هیواد د بنو چارو وزیر فلپ همون ویلي چې دا مرسته به تر 2020 کال پورې جاری ساتي. د فلپ همون له دفتر څخه د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې برتانیا مخکې له افغان ځواکونو سره تر 2019 کال پورې هر کال د څه باندې 100 ملیون ډالرو د مرستې ژمنه کړې وه چې اوس چې دا مرسته تر 2020 کال پورې وغځوله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسیایي هیوادونو سفر پیل کړی. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکارۍ زیاتول دي. ولسمشر اوباما غواړي چې درې ورځې په ویتنام کې پاتې شي. له مهالویش سره سم به د امریکا ولسمشر په دې هیواد کې له جوګپړو چارواکو سره وګوري او د امریکا او ویتنام د اړیکو په اړه به وینا وکړي. د امریکا ولسمشر به له ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخلي. او اخری خبر دا دی د ایران د بنو چارو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پنګوال وهڅوي تر څو له ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي. محمد جواد ظریف په تیره ورځ په تهران کې خبری غونډې ته وویل امریکا باید په ایران کې د پنګونې د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي. جواد ظریف یو ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې لویدیځ وویل دوی په ایران کې د قانوني پنګونې ملاتړ کوي. وروسته تر دې چې تیر کال د نړۍ پیاوړو هیوادونو په اټومي برخه کې له ایران سره تړون لاسلیک کړ پر دغه هیواد د نړیوالو له لورې لګیدلي بندیزونه لرې شول. دا وته دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه هم زمون د همکار اسرار الله مومن نه اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې باور د افغانستان د استخباراتو ادارې ویلي دي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې په ډرون برید کې وژل شوی دی، خو پاکستانی چارواکي وایي د دې خبرونو جاج اخلي. د پاکستان فوج د شمالي وزیرستان د شوال سیمې له وسلوالو څخه د پاکولو ادعا کړې. فوج وایي دا سیمه د وسلوالو لپاره ډیره مهمه وه. د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو زده کوونکي وایي تر اوسه ورته د سکولونو لخوا ځینې کتابونه نه دي ورکړل شوي.
موږ ماشومان داخل کړي او چا سره یو کتاب نی چا سره بل کتاب نی. چې موږ ورشو استادانو نه تپوس کو نو هغې کله وی چاپ شوي نه دي کله وی نه دي راغلي. صوبایي حکومت خو وایي چې موږ په تعلیم کې ایمرجنسي ناپس کړی.
او نیس پروګرام د باختر ستوري کې به په ننګرهار کې د سټیج ډرامو د هنرمندانو ستونزې واوري.
ننګرهار تیاتر د سلیش کاله کې فعالیت کوي او تر اوسه دولت په دې نه دی توانېدلی چې د دې لپاره د اطلاعات فرهنګ د ریاست په چوکاټ کې مدیریت جوړ کړي تر څو منظم شي خپلې برنامې د دولت برنامو سره یو ځای پر مخ بوزي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال لیډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د افغانستان د استخباراتو ادارې ان ډی اس ویلي دي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په بلوچستان کې په ډرون برید کې وژل شوی دی. له دې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور په ډرون برید کې د احتمالي وژل کېدو خبر ورکړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ملا منصور د وژنې د خبرونو پلټنې کوي. هلته اسلامي خبری ایجانس د طالبان د یو چارواکي په حواله لیکلي دي چې ملا منصور نه دی وژل شوی. نور تفصیل د بشیر ګواخ ناورو.
د افغانستان د استخباراتو ادارې یا ان ډی اس نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یو ډرون برید کې په بلوچستان کې وژل شوی دی. د ان ډی اس په دې خبر پاڼه کې راغلی چې اختر محمد منصور چې ډیر وخت کې د تر څارنې لاندې و تېر ورځ په دالبندین سیمه کې چې په یو موټر کې سپور و سره له ملګرو په ډرون حمله کې له منځه تللی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ملا منصور د وژنې د رپورټونو جاج اخلي. د یاد وزارت وین نفیس زکریا رویټرز خبری ایجنس ویلي چې دوی هم د مطبوعاتو دغه رپورټونه لیدلی دي خو لا نور وضاحت ته منتظر دي. یاد دی چې پرون د امریکې د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شول چې د ولسمشر باراک اوباما تر اجازت پسې بې پیلټ الوتکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې وروسته تر دې بمباري وکړه چې استخباراتو د ملا منصور د ځای په اړه د پاکستان په خاوره کې خبر ورکړ. د امریکا د دفاع وزارت د رسنیو د برخې مشر پیټر کوک وایي امریکا اوس د دې برید نوره څېړنه کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ملا منصور یې له دې کبله تر برید لاندې ونیو چې هغه د افغان حکومت سره د سولې او سیاسي روغې جوړې مخالف و. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د برید ځای د بلوچستان نوشکۍ سیمه ده. بلخوا ایجنسی فرانس پریس خپرو کړو عکسونو کې یو سپین موټر په داسې حال کې ښکاري چې لمبې ترې پورته کیږي. ایجنسی فرانس پریس یا AFP خبری اژانس په خپل ټویټر پاڼه داسې تصویرونه خپاره کړل چې وایي په ډرون برید کې لګیدلی د طالبانو د مشر ملا منصور د ګاډي انځورونه دي. په تصویرونو کې یو ویجاړ شوی ګاډی او یو مړی چې څادر پې غوړېدلی هم لیدل کیږي. په همدې حال کې اسلامي خبری اژانس د طالبانو د یو چارواکي له خولې لیکلي چې ملا منصور نه دی وژل شوی. یادوي چې طالبانو د خپل پخواني مشر ملا عمر مرګ هم تر دوو کلونو پورې له خلکو پټ ساتلی و او د هغه د مرګ سربېره به د هغه په نامه خبر پاڼې خپرولې. ملا اختر محمد منصور د ملا عمر د مرګ تر خبر وروسته تیر کال د جولای په میاشت کې د طالبانو مشر شو چې ځینې مشران طالبان یې په ټاکنه خوشاله نه وو. له همدې کبله د طالبانو یو مشر ملا رسول له طالبانو بیل شو. په دې وروستیو کې د افغانستان فراه، هرات او هلمند ولایتونو کې د ملا منصور وسلوالو سره جګړې هم کړې.
دا اوسم همکار بشیر ګواخ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا یوې بې پایلټه الوتکې د طالبانو مشر ملا اختر منصور په نښه کړی دی. جان کری چې د میانمار په سفر بوخت دی نن یې په یو کانفرنس کې ویل ملا منصور ځکه په نښه شوی چې امریکایي پوځیانو ملکي افغانانو د سولې خبرو ته ګواښ پېښ کړی و. په دې اړه د صالح محمد صالح دا رپورټ اورو.
د طالبانو د مشر پر وژل کېدو د نړۍ د مشرانو د عکس العملونو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي ملا اختر محمد منصور امریکایي پوځیانو ملکي افغانانو او د سولې مذاکرو ته یو ګواښ ګڼل کېده. جنکيري ویلي د امریکا بې پیلوټ الوتکې د بلوچستان ایالت په یو لرې پرته سیمه کې هغه موټر په نښه کړی چې ملا منصور او یو بل تن پکښې سپاره وه. شغلي کيري په میانمار یا پخوانی برما کې خبریالانو ته د دې حملې د دلایلو په اړه وویل منصور امریکایي پرسونل ملکي افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو ته جدي خطر پیش کړی وو. جنکيري زیاته کړه چې ملا منصور د سولې له مذاکرو سره هم په مستقیم ډول مخالفت شغلی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل امریکا له اوږدې مودې غوښتنه لري چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په واسطه د پخلاینې پروسه د سولې د یقیني کولو لپاره تر ټولو ډاډمنه لاره ده. دو وویل سوله هغه څه ده چې موږ یې غواړو او ملا منصور ورته یو ګواښ ګڼل کېده. وروسته له هغې چې امریکایي او افغان چارواکو د پاکستان په خاوره کې پر ملا اختر محمد منصور د بې پیلوټ الوتکې د حملې خبر ورکړ پاکستان په دې اړه بېل عکس العمل ښوولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن له اسلام آباد په یوه اعلامیه کې وویل پاکستان پر طالب مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بې پیلوټ الوتکې د حملې په باب وضاحت غواړي. زکریا وویل پاکستان له طالبانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د اوږدمهالې جګړې د پای ته رسېدو په خاطر د سولې مذاکرو ته غاړه کېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته یې اطلاع ورکړې وه چې دغه حمله یوه ورځ مخکې سوې ده. خود ونه ویل چې د پاکستان صدر اعظم ته یې کله دغه اطلاع ورکړې وه. په همدې حال کې د طالبانو یو مشر له اسوشیټډ پریس خبری اژانس سره په خبرو کې تایید کړی چې ملا منصور په دې حمله کې وژل سوی دی. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا اختر محمد منصور پرون ماپښین د بلوچستان ایالت په دالبندین سیمه کې وژل سوی دی. ملا اختر محمد منصور د تیر کال په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر په توګه ټاکل سوی و. د بې پیلوټ الوتکې دغه حمله په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې ډلې تر پنځمې غونډې څو ورځې وروسته کیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ترمنځ د دې غونډې هدف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د ځنډېدلې پروسې د بیا پیل پر لارو چارو بحث و.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو په بلوچستان کې د طالبانو په مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا برید په دغه صوبه کې لومړی امریکایي ډرون برید دی. د امنیتي چارو څیړونکي رحیم الله یوسفزی وایي پاکستان به په دې خبره ډیره خفه وي چې امریکا ولې دغلته داسې حمله وکړه. د نوموړي په خبره په پاکستان به اوس فشار ډیریږي چې په خپله خاوره موجودو افغان طالبانو پر ضد دې کاروایی وکړي. هغه سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ملا منصور مرګ بعد طالبانو په ډلې څومره اغېز لري. نو هغه وایي
زه دا وایم چې داسې مهم کسان چې مړه شي لکه څنګه چې د طالبانو د تحریک بانی مشرتابه ملا محمد عمر هغه تقریبا شل کاله مشري کړې ده د خپل تحریک او چې هغه مړ شو نو طالبانو تحریک یعنی د مخکې نه کمزورې شو تقسیم شو اختلاف پکې مخې ته راغی. بل مشر چې وټاکه ملا احسد محمد منصور نو هغه حیثیت او هغه طاقت نو سم چې ملا عمر اوس که ملا منصور مړ شوی وي نو بیا د دوه غونډه کې شخصیت خو فعلاً په دغه تحریک کې نه ښکاري.
امریکا وایي چې په د دې اټیک نه مخکې موږ پاکستان او افغانستان لیډرشپ په اعتماد کې اخیستی و. نو آیا تاسو ګڼئ چې پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ کومه زړه تګلاره واغې کې بدلون راوستی؟
زما په خیال باندې چې امریکایانو پاکستان فوجي مشرانو ته مخکې نه ووي بیا په هغې کې پاکستان څه نشو کولی. که د دوی خوښه وه او که خوښه یې نه وه نو بس دوی ته خبر ورکړی شو. ممکن ده چې د برید نه به ډېر مخکې ورته داسې لږ مخکې ورته اطلاع ورکړې وي او بیا هغې وخت کې خو څه کېدی هم نه شي. بل امریکایان پاکستان باندې ډېر اعتبار هم نه کوي نو اوس مونږ خبر نه یو چې دا اطلاع یې مخکې ورکړې ده یا برید نه وروسته ورکړې ده. بل دا خبره ده چې پاکستان خو به دا خبره نه خوښوي چې یو خو طالبانو مشران چې د هغې سره د خبرو هلې ځلې کېدلې هغه دوی وژني نو بیا خو بالکل د امن د سولې خبرې نه کېږي. مخکې هم نه کېدلې خو اوس خو بالکل نه کېږي اوس خو به جنګ کېږي. بل دا خبره ده چې دغه ډرون حملې مخکې د پاکستان په قبایلي سیمو کې فاټا کې کېدې او یو حمله چې ده نو هغه په خیبر پختونخوا کې په هنګو کې د افغان کډوالو په یو کمپ باندې شوې وه. دا اول ځل دی چې بلوچستان کې داسې ډرون حمله کېږي نو دا هم یو نوې خبره ده او پاکستان به په دې باندې خفګان ظاهروي. نو یو خو مخکې نه د پاکستان او د امریکې اړیکې ښې نه دي دا به نورې هم خرابېږي. یو بل باندې مخکې هم ډېر اعتبار نه کېږي نور به اوس نا اعتباري مخې ته راځي او اوس زه فکر کوم چې پاکستان باندې به هم فشار زیاتېږي چې دوی دغه طالبان یا خو که دوی مجبوره کولی شي او مذاکراتو میز ته راوستی شي نو خفخه هغه کار نه کېږي ګران دی مشکل دی. نو بیا به اوس پاکستان ته دا ویل کېږي چې یا خو دې پاکستان د دې خلاف اقدام وکړي عملیات وکړي یا به امریکایان خپلې ډرون حملې زیاتې او بلوچستان کې ممکن ده په نورو ځایونو کې هم داسې بریدونه هغې وکړي.
دا خبریال رحیم الله یوسف سی چې تاسو یې مرکه اوریدله. د افغانستان د استخباراتو ادارې ویلي چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې په یو ډرون برید کې وژل شوی دی او په دې موضوع کې پاتې کیږو. زما همکار ګل ایاز په دې موضوع د سیمه ایزو چارو په ایاز وزیر سره مرکه کړې او دغه نه په سر کې پوښتلی چې د دې پیښې وروسته د رامخته کیدونکو حالاتو پاړه نوموړی څه وایي؟ نو ایاز وزیر وایي
نو ما ته داسې ښکاري لکه دا یو قسم لاره سمولې وه چې دوسه سره یې منځته راولي چې په هغه باندې ټول طالبان موافق وي او هغه د سولې لاره کوي چې هغه ورسره ټول طالبان وي او که جنګ کوي چې بیا هم وي نو ظاهر وي. ځکه چې د ملا منصور صاحب په خلاف د خلکو ریزرویشن د طالبانو په مابین کې څه وو نو څه خو یې په زور غلي کړي وو څه غلي شول خو بهرحال دومره په اخلاص باندې ځمه خلکو نه ومنلی څومره چې د طالبانو پخوا لیډر دوی منلی وو یا څنګه د طالبانو مومنټ دی.
ایاز وزیر صاحب همدا کا خبره چې د سولې کوم پروسه چې روانه ده او پاکستان دا وایي چې موږ په افغان طالبانو دومره اثر نه لرو چې د خبرو تر میز ته راکش کړو نو آیا که چېرې د دې خبرې تصدیق کیږي چې ملا اختر محمد منصور په ډرون برید کې وژل شوی دی نو آیا ستاسو په نظر باندې بیا به دا د امن خبرې ترې چې دي دا به پر مخ لاړ شي او کنه؟
ریزرویشن زمان چې شاید ملا منصور د خبرو اترو کولو ملګرتیا داسې ډېره نه کوله او امریکا امریکا په فشار باندې ده د دې په امریکا کې په دې کال کې څو میاشتې بعد په جنوري کې به نوي کال کې به نوی صدر وي اوباما به خلاص شي نو هغوی هم په فشار باندې دي چې د اوباما په تګ نه مخکې مخکې د افغانستان د مسله په یو طرف شي یا سوله وشي یا د جنګ په لار هر څه چې وي خو ته یو طرف ته شي
په مجموعی توګه تاسو د ټول مجموعی صورتحال ته په کوم نظر ګورئ؟
زما ګمان دا دی، یقین مې دا دی چې شاید د دې نه بعد د افغان حکومت سره د خبرو اترو کولو ته اهمیت ځکه هم ملاو شي چې په افغانستان کې قطب الدین حکمتیار د حزب اسلامي مشر آلریډي اګریمنټ وکړو حکومت سره سوله وکړه او پاکستان او چین او امریکا او افغانستان د څلوریزه ډله چې ده دا هم بهانه ځانې کوي چې د سولې لار را وباسي. نو د امریکې او د پاکستان او د افغانستان او د چین د ټولو په دې اتفاق دی چې په افغانستان کښې د امن را شي. نو زما یقین دی چې د رښتیا خلاصه خوالي به هم کوي. نو ما ته خو داسې ښکاري چې راتلونکې ورځو کښې به شاید پازیټیو لار منځ ته را ووځي.
تاسو د کارپو ایاز وزیر مرکه اورېدله چې زموږ همکار ګل ایاز ورسره کړې وه.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د پاکستان فوج د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپارل. د پاکستان د فوج ویاند آسم باجوا پرین په ټویټر پاڼه ویلي چې د دې ګام مقصد دوه اړخیزه اړیکې نورې پیاوړې کول او په پوله همکارۍ ته نوره وده ورکول دي. د سیلاب محسود رپورټ پرې اورو.
پراول پنډک شه د پوز د مطبوعاتي څانګې له طرفه په خوره شوې خبر پاڼه کښې وشولې شوې دي چې د سولي وزیرستان په سرحدي پولې انګور اډه کښې موجود چیک پوسټ افغانستان ته ورسپارلی شوی دی. په خبر پاڼه کښې دا هم لیک ده چې دا پریکړه په دغه سرحدي پولې د پاکستان افغانستان د پوځي چارواکو په یوه غونډه کښې د دغې مقصد په غرض وشوه چې د دواړو کونو په منځ کښې باور ته دوام ورکړی شي او دغه باور به د دواړو ملکونو په سرحدي پولې باندې د سکیورټي د ټینګتیا د خلکو دپاره د امن او د ګاونډي هیواد د افغانستان سره د ورورولۍ باعث وګرځېږي. مشال ریډیو په دغه باره کښې چې په انګور اډه کښې د افغانستان له طرفه د سرحدي پولې سفارتي قومندان راز محمد سره تماس ونیوه، هغوی د دغې خبر پخلای وکړلې او خپله وینا یې په دا رنګ مخشې بوتله.
پرون د افغاني قمندانانو او پاکستاني قمندانانو لخوا جلخه وه، په هر شي کښې جلخه وسوه. په پردي شی باندې موږ جنګ کړی وو، په لدي شی باندې موږ جنګ کړی وو سره، او موږ خپل مخشې دا ورکړي وو د پاکستاني طرف هم مړ شوي وو. هغه دروازه پرون موږ ته وسپارله سوله، د دروازې سره کوم تمن سان کښې ټاور جوړ وي، په بل سان کښې کومه ټاور جوړ وي، هغه ټاور یې موږ ته وسپارلې، هغه دروازه یې موږ ته وسپارله. موږ د افغانستان جنډا ته رالاغه ده، دلته سرحدي کښې اوس پاتې کېږي، دلته
په بل پلو په انګور اډه کښې موجود قبایلیانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان وزیرستان په نوم پېژندلې دروازې کاشله سمه شوه، خو په دغې دروازې د افغاني چارواکو له طرفه د خلکو په تګ را تګ بندیز دی چې له مخې یې د دواړو غاړو ګڼ شمېر اوسېدونکي د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. دغو قبایلیانو غوښتنه وکړله چې دغه بندیز د سمدستی پورته کړای شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان فوج وایي چې د شمالي وزیرستان وروستۍ برخه شوال یې له وسلوالو پاکه کړې ده. فوج وایي چې شوال کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 120 وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نور یې زخمیان کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په شمالي وزیرستان کې افغان پولیس ته نږدې د پاکستانی طالبانو تر ټولو پیاوړی مرکز شوال له ترهګرو پاک کړی دی. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې شمالي او جنوبي وزیرستان پر پوله پرته ده او د پاکستانی طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کېده. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوځي عملیاتو قمندان بریګیډیر شبیر نارنجو د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د روان کال په فبروري میاشت کې په دغه سیمه کې د ضربې ضد پوځي عملیاتو وروستۍ مرحله پیل کړې وه چې په نتیجه کې دا سیمه په بشپړه توګه له ترهګرو پاکه شوې ده. نوموړی وایي چې په شوال کې د پوځي عملیاتو پر مهال 130 ترهګر وژلي، 80 ټپیان کړي او په خبره یې چې له وسلوالو سره په مخامخ نښته کې د پوځ د یو کپټن په ګډون لږ تر لږه 6 سرتیري مړه او 6 پکې ټپیان شوي هم دي. نوموڑی شوال د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو پیاوړی مرکز وبالو ویل،
یہ شوال ٹیررسٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ جگہ تھی کیونکہ یہ
شوال د ترهګرو لپاره ډیر مهم ځای و ځکه چې دا د هغوی وروستۍ پناه ځای او هغوی موږ سره دلته سخته جګړه کوله. دلته د هغوی جګپوړي مشران او تربیه شوي ډلې موجودې وې چې موږ سره یې جګړې وکړې. پوځي مقامات همداراز هغه وسلې او مهمات هم خبریالانو ته وښودل چې په شوال کې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو نیولي وو. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته غریزه او ځنګلزاره سیمه ده چې له افغانستان سره نښتې پوله لري او ویل کېدل چې وسلوالو پکې پیاوړي مرکزونه جوړ کړي وو. امنیتي ځواکونو د 2014 میلادي کال په جون کې تر هغې وروسته په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې له پاکستاني طالبانو سره خبرې ناکامې شوې او طالبانو د کراچۍ په ګډون په بېلابېلو سیمو کې خونړۍ ترهګریز بریدونه وکړل. امنیتی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال نږدې 3500 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ویجاړ کړي او کمانډ او کنټرول سیستم یې ورته له منځه وړی دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې د تعلیمي کال شروع کېدو شاوخوا 3 میاشتې وشولې. په دغه سکولونو کې د زده کوونکو پلرونه او بیا استادان وایي چې تر اوسه د ماشومانو ته کتابونه نه دي ورکړل شوي او د دوی وخت ضایع کیږي. باید چې حکومت ماشومانو ته په وړیا توګه کتابونه زر تر زره ورکړي او دغسې هغه نور کتابونه چې هغه په پیسو اخلي باید هغه ورته هم ورکړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا ټولو سرکاري پرایمری، میډل او های سکولونو کې تعلیمي کال 2 میاشتې تیرېدو وروسته هم د ماشومانو د بېلابېلو مضمونونو نصابي کتابونو کمی نه دي پوره شوې او د اول جمعات نه واخله تر لسم جمعات پورې د ساینس، ریاضي، انګریزي، جغرافي په شمول یو شمېر مضمونونو نصابي کتابونه لا نه دي پوره شوې، چې له وجې په سرکاري سکولونو کې استادانو او زده کوونکو ته سختې ستونزې دي. او دوی وایي چې دوی په تعلیمي کال کې 2 میاشتې تیرې شوې، اوس را روانې د ګرمې 3 میاشتې چوټیان لري، نو دوی ته د نصاب ختمولو لپاره پوره ټایم هم نه ملاویږي او باید حکومت دا کمی زر تر زره سر ته ورسوي. په چارسده کې د پرایمری سکول یو استاد شارزا مشال لیډو ته وایي،
8 اپریل باندې زموږ تعلیمي کال شروع شوی دی او په 31 مئی باندې به موږ ګرمو 3 میاشتې چوټیان ورکو، خو تر پورې زموږ د 5م کلاس دغه شان د 3م دغه شان د 3م د 2م د اول د دې کلاسونو مختلف کتابونه موږ سره نشته او دا په خیبر پښتونخوا کې د لیکونو په تعداد نشته او موږ دا کوشش کوو چې د 31 مئی باندې چې کله موږ چوټیان ورکو نو زموږ دا ټارګیټ دی چې موږ به نیم سلیبس چې کم دی هغه چوټیانونه مخکې ختمو، خو چې صورت حال داسې دی نو موږ هم ډېر مشکل سره مخامخ یو.
افسر نومي یو کس چې خپل د کور وړی په سرکاري سکولونو کې داخل کړی دی وایي چې ماشومان یې سکول ته ځي خو ځینې کتابونه ورسره نشته چې له وجې د هغوی تعلیمي وخت ضایع کیږي.
موږ ماشومان داخل کړي او چا سره یو کتاب نه، چا سره بل کتاب نه، چې موږ ورشو استادانو ته تپوسو کو نو هغې کله وایي چاپ شوي نه دي، کله وایي نه دي راغلي، کله سوي او کله سوي. ماشومان زموږ همدغه شان سکولونو ته ځي راځي، 2 میاشتو نه زیات ټایم وشو، چوټیان هم پکې ډېرې زیاتې راځي. صوبایي حکومت خو وایي چې موږ په تعلیم کې ایمرجنسي ناپس کړی ده او تبدیلي راوستلنو، کتابونه نشته، واړه بس سبق وي.
ولی هم په دې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبای وزیر عطیف خان نو پوښتله نو هغوی دا ومنله چې نصابي کتابونه کمی په ټوله صوبه کې شته دي، ولی ډېر زر به پوره کړي.
کتابونه دا مخکې کوم سیستم او هغه لوکیشن او هغه کې به مختلف دا شکایت راتله چې چا ته کم آرډر ملاو شي، چا ته سیوا ملاو شي، ډسکرشن نو هغه ترانسپیرنت کولو لپاره هغه سیستم مونږ ختم کړ او مونږ دا وی چې اوپن ټینډرینګ دي کیږي چې چا ته آرډر ملاوي کی چا دا ګیله نه چیر مال لول دی کمرا ک بل لول سیوا ورک نو پدی و جمان دی سلور پیری پاگی کی ریٹرننگ وشو اغه د وجلګ ډیلی راغلی دا سو تقریبا 3% اغه وچ شارټیج جو زو په خیال ان شاء الله تعالی اوس به کمپلیټ شي بیا بس تاسو کوم سلګ دی بپاتی یا بم پورا گزر
نه پامل دا چې خیبر پختونخوا کې د چاپخانو مالکان وای چې د خیبر پختونخوا موجوده صوبای حکومت دا کتابونو د چاپ کولو د غټی کی د پختونخوا په ځای پنجاب کې ورکړ دی نوځکه دا کتابونو چاپ په وخت نه دي شوی او نه ها کتابونه را لګل شوی دي خصوص واره دوی په دې لړ کې احتجاجونه هم کړی دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو تاسو سره اوس په پیښور کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوی دي د اسرار الله مومن نه بلند خبرونه وورو
د افغانستان حکومت او استخباراتي ادارې وایي د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د پاکستان دننه وجل شوې دي د افغانستان د استخباراتو ادارې نن په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان طالبانو مشر په بلوچستان کې وجل شوې د پاکستان د بونو چورو وزارت بیا وایي چې د مولا منصور د وجنې د رپورټونو جاج اخلي د یاد وزارت ویان د رایټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې دوی ته هم د مطبوعاتو دغه رپورټونه رسیدلي خو لا نور وضاحت ته منتظر دي د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله چې په خپل ټویټر پاڼه یې د منصور وجنه تایید کړل دی مخکې یې نن د وزیرانو شورا غونډې ته ویل د مولا منصور وجل کېدل به هغو طالبانو ته یو فرصت وي چې غواړي د سولې له بهیر سره یوځای شي خو افغان اسلامیک اجانس لیکي افغان طالبانو د مولا اختر منصور د وجنې رپورټونه رد کړي وایي محفوظ دی د پاکستان پوز د افغانستان د پکتیکا په سرحدي سیمه انګور اډه کې یو شمېر تاسیسات پرون افغان ځواکونو ته وسپارل د پاکستان د پوز ویان د لیفټیننت جنرال اسیم باجوا پرون په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې د دې ګام مقصد دوړخي زړی کې نورې پیاوړي کول او پر پوله همکاري ته وده ورکول دي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په سواد کې ولسی غونډه ته وینا کوي په کمی سملې کې تحریک انصاف غړي سلیم الرحمن نن مشر ولتول د جلسې په اړه چې ټاکل شوی عمران خان با د غټو ترقیاتي منصوبو اعلان وکړي د خبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف په راسال کې د سواد لپاره ترقیاتي کارونو اعلانولو خبر کړي چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سواد لپاره یو شمېر منصوبې اعلان کړي افغان ولسمشر په قطر کې د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال نن مشال دوته ویل چې د سفر هدف دا دی چې ولسمشر د سبا د ټولو لپاره شپاړسم کانفرنس کې برخه واخلي او هلته وینا وکړي برتانیا غواړي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستې وکړي برتانیا مخکې جمعره کړې وه چې تر 2000 کال پورې به له افغان ځواکونو سره هر کال څه باندې 100 میلیون ډالر مرسته کوي او د ایران د بونو چورو وزیر په امریکا غږ وکړ چې پنګوال وه چوي تر سوله ایران سره په تجارتي معاملو کې برخه واخلي محمد جواد ظریف په تیر ورځ په تهران کې خبري غونډې ته وویل امریکا باید په ایران کې د پنګوالو د زیاتېدو لپاره نور جدي او کلک ګامونه واخلي
لند خبرین هم د اسرار الله مومن نواری د لوس په اسلام آباد کې د احمد الله نورو چې د پاکستان زنر رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دی
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان په باضابطه توګه د جوهري سپلایرز ګروپ د رکنیت لپاره درخواست ورکړی دی په ویانا کې د پاکستان سفیر د جوهري سپلایرز ګروپ د چیرمن په نوم لیکلي ایوی مراسلې کې ویلي دي چې پاکستان په یاد ګروپ کې د ګډون په حق له مهارت او بنیادی ډانچه لري ورسپانه لیکي چې پاکستان او هند دواړو جوهري وسله د نه خورولو معاهده نه د لاسلیک کړي خو هند دغه ګروپ رکنیت ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکړی دی نو په دغه وجه پاکستان هم دا درخواست ورکړو او د پاکستان دا دریز دی چې دغه معاهده نه لاسلیک کوونکی ملک هند ته د جوهري سپلایرز ګروپ رکنیت ورکړی کېدی شي نو پاکستان ته ولې نه ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په یاد ګروپ کې د شاملېدو لپاره دا درخواست ورکول دا خبره په ډاګه کوي چې پاکستان د جوهري وسلې د نه خورولو لپاره په مخلصانه توګه خپل کوششونه جاري ساتلي دي ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغان طالبان لخوا تر وسه د امن مذاکراتو د بحالۍ کوششونو لړکې څه مثبت جواب نه دی راکړې شوی او وی ویل چې څلور اړخیزه رابطه ګروپ به خپلو ګډو ذمواریانو تر لاندې دا کوششونه جاري ساتي چې په افغانستان کې امن او قلاري راشي ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې امن د دې سیمې د ښه راتلونکي لپاره ډېر ضروري دی نو پاکستان له پکار دي چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره خپل کردار په ښه شان ولوبوي چې د سیمه کې امن راشي. ورسپانه لیکي چې افغانستان له هم پکار دی چې په پاکستان د تورونو لګولو نه ډډه وکړي، ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد د کمۍ له وجې د امن کوششونه متاثره کیږي. نو پاکستان او افغانستان له پکار دی چې خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې یو پرامن او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او مفاهمت نه په غیر په افغانستان کې امن راتلل ممکن نه دي. نو ډومبه خو دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فضا ښه جوړېدل ضروری دي، ځکه چې د اعتماد سازۍ له وجې به په ښه ډول معاملات مخ په وړاندې بوتللی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رائټرز خبری اژانس لیکي چې هند له ایران سره د یو بندر د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. بلخوا د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې نیټو هیوادونه له افغانستان سره د مرستو ژمنی کړي دي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې درته ګل ایاس وړاندې کوي.
رائټرز خبری اژانس لیکي د هند حکومت به له ایران سره د چابهار بندر جوړولو په اړه یو قرارداد لاسلیک کوي. د چابهار بندر جوړولو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې خبرې ترې روانې وي، خو پر ایران د بندیزونو له وجې د ځنډ ښکار وي. هند په دغه پروژه کې ډېره زیاته لیوالتیا لري، ځکه چې دغه هیواد نه غواړي چې چین یا نور هیوادونه ترې مخکې شي. خبری اژانس لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي به د ایران د سفر پر مهال په چابهار کې دوه ټرمینلې د جوړولو موافقه لاسلیک کوي. خبری اژانس د هند د بارنو چارو وزارت یو چارواکي گوپال باغلی په حواله لیکي چې هند به په لومړي پړاو کې په چابهار بندر کې د 200 میلیون ډالرو نه زیاته سرمایه‌کاری کوي. گوپال وایي چې هند، افغانستان او ایران به د اقتصادي او ترانسپورت راهداري یو جدا تړون لاسلیک کوي چې چابهار بندر به یې مرکز وي. خبری اژانس د چارواکي گوپال په حواله زیاتوي چې درې اړخیزه تړون کې به په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره دا زمینه برابر شي چې د سمندر له لارې هند ته رسای ولري او دا به هغه هیواد لپاره متبادل لارې هم پیدا کړي. خبری اژانس لیکي چې د پاکستان مخالفت له وجې هند نشي کولی چې افغانستان او منځنی ایشیا هیوادونو ته ځمکني رسای ولري. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په خپله ویبپاڼه د ګډو ځواکونو د مشر جنرال جو ډانفورډ د څرګندونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ډانفورډ ویلي دي چې په افغانستان کې ناټو د خپل ماموریت په اړه قوي ژمنې کړې دي. نوموړي په جاس کې د سفر پر مهال خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د امریکا ملاتړ مشن مشر جنرال نیکولسن په برسلز کې د غونډې پر مهال د 2018 او 2018 کال په اړه معلومات ورکړل. نوموړي د ناټو غړو هیوادونو ته په افغانستان کې له ځواکونو سره د ملاتړ او د روانو هلو ځلو په اړه وروستی حال ورکړو. د امریکا ګډو ځواکونو مشر ویلي دي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسله واله ډله تر ډېر فشار لاندې ده. د دفاع له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سرتیرو د کچې په اړه خبرو اترو ته دوام ورکړی. اوس په هغه هیواد کې 9800 ځواکونه موجود دي چې د کال تر پای به پاتې شي. دغه پلان غوښتنه کوي چې د 2018 کال په پای کې د سرتیرو شمیره 2500 ته راټیټه کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14513 18038 او 15028 کلو هرسا اوریدل شي.
ډان رسپان لیکي که څه هم په پاکستان کې د ډرون حملو مخالفت کیږي، خو زیاتره خلک داسې نظر هم لري چې د بې پایلټه الوتکو په دغو بریدونو کې زیاتره وسلوال په نښه کیږي. د دې لیکنې نورې برخې فرخنده اسد درته وړاندې کوي.
ډان رسپان لیکي په پاکستان کې ځینې خلک داسې نظر لري چې په امریکایي ډرون حملو کې زیاتره بېګنا خلک وژل کیږي او دا د رواني مسلې حل نه دی. لیکوال عاقل شاوای د امریکا استخباراتي ادارې CIA د 2004 کال وروسته په پاکستان کې سناسه 425 ډرون حمله ترسره کړې دي چې پکې ګڼ وسلوال هم وژل شوي دي. دا د CIA په ټوله نړۍ کې 85% هوایي بریدونه دي چې په یو هیواد یې استعمال کړي دي. په پاکستان کې زیاتره ډرون حمله په قبایلی سیمو کې په وسلوالو شوي. د پاک افغان په سرحدي سیمو کې زیاتره وسلوالې ډلې لکه القاعده، تحریک طالبان او نورې داسې محفوظ ځایونه لري. بلخوا امریکا او افغان چارواکي دا هم وایي د پاکستان لخوا وسلوال په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو خلاف بریدونه ترسره کوي او دغلته محفوظ ځایونه لري. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې زیاتره خلک د بې پایلټو الوتکو دغه بریدونه په سخت ټکو غندي. په 2014 کال کې د پیو سیرنیز اداره د وی سرو تر مخه په پاکستان کې 85% خلک د ډرون حمله مخالفت کوي او وایي چې په دغو کې زیاتره عام ولس پنخ کیږي. خو بیا دغه سرو په اړه دا هم ویل کیږي چې په دې کې د هغو قبایلي سیمو د خلکو نه پوښتنې نه دي شوي چېرته چې دغه ډرون حمله ترسره کیږي. لیکوال عاقل شاه وایي تر ټولو زیات ډرون بریدونه په شمالي وزیرستان ترسره شوي دي. هغه وایي د تیر کال د شمالي وزیرستان د سناسو 1020 کسانو سره په دغو حملو مرکې او خبرې وکړې. د زده کوونکو خبریالانو ملکانو او داشان ګڼو نورو قبایلي مشرانو نه د ډرون حملو په اړه پوښتنې وکړې. خو په حقیقت کې هغوی داسې څه ونه ویل چې ګینې د امریکایي ډرون حملو له وجې په ترهګرۍ کې زیاتوالی راغلی دی. هغه وایي دغو خلکو په ښکارو او ځینو په پټو ټکو کې د ډرون حملو مرسته پر دې هم وکړه چې دغه یوازې وسلوال په نښه کوي. لیکوال دا هم وایي څه یو کم 80% خلکو د ترهګرو خلاف ډرون حملې موثره وګرځولې. 84% چې زیاتره د هغو سیمو او کلو سره نږدې اوسیږي چېرته چې ډرون حملې شوي دي داسې نظر لري چې په دغو بریدونو کې یوازې ترهګر او وسلوال په نښه شوي دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته وو، نن به تا دې اوټاک چرته وو.
هلته بادشاه خانمال یو کافی را په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه بابا یان څه پخواره ځای خود
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو ته د خبر پښتونخوا صوبی وزیر الله پرویز خټک ویلی دی چې روان مالی کال کې د ترقیاتی بجټ 80% برخه استعمال کړي. دا خو په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه او د مالی چارو پوهان وایي چې صوبایي حکومت تر اوسه د 500% نه هم کم ترقیاتی بجټ استعمال کړی دی. نور تفصیل د زلان یوسفزی په رپورټ کې اورو.
د وزیر الله هاوس نه جاری شوې اعلامیې تر مخه د خالی پروس پیښور کې د صوبایي کابینې غونډې ته وزیر الله پروس خټک وویل چې روان مالی کال کې د ترقیاتي بجټ د استعمال څخه مطمئن دی او دې کال کې د ترقیاتي بجټ 80% برخه استعمال شوې ده. خو په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو سوواري د حکومت لخوا د ترقیاتي بجټ د برابر استعمال دعوی رد کړې دي. صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند ډپټي پارلماني سیکرټري جعفر شاه وایي چې صوبایي حکومت یوازې د وزیر الله سپیکر او نور وزیرانو په سیمو کې ترقیاتي کارونه کوي.
تر اوسه پورې زمونږ د تیر کال بجټ لا زمونږ د 11 میاشت او د هغې زه د سوات مثال در کوم، د هغې له ټنډرې نه ریلیز بجټ لا نه ریلیز شوی، نو دا به څنګه کیږي؟ الله دې په موږ رحم کوي. زما برخه کې خو ډېر بد پوزیشن دی او زه لګیا یم په مخه باندې په هغې کې اوس په دې سیلاب کې وړلي دي سکولونه، په زلزله کې تباه شوي دي. هغې کې ماشومان یو سکول خو داسې دی چې د تېرو درېو کالونه هغې ته د سره استاد هم نه دي، ماشومان ورته هم نه راځي.
د غیر سرکاري تنظیم سی جی پی اے پروګرام منیجر ملک مسعود وایي چې حکومت صوبه کې تعلیمي ایمرجنسی نافذ کړې ده او د بجټ تر ټولو غټه برخه هم د تعلیم لپاره مختص ده. خو د دې باوجود هم د تعلیم 14 ارب روپۍ ترقیاتي بجټ کې تر اوسه یوازې 15 ارب روپۍ لګېدلې دي.
یو انفیشنسی ده چې موږ هغه پیسې چې کوم الوکیټ شوي دي هغه صحیح نه دي استعمال شوي. او بل طرف ته موږ دام وایو چې یاره موږ ته انټرنیشنل چې دینو فنډینګز حاصل دي، خو تاسو د هغې ته یو ګورې نه لاسټ 5 ایئرس بلکې د دې کال نه شاته چې موږ وګورو نو 4 ایئرس یو موازنه وکړو موږ کړې وه، زموږ ادارې کړې وه، نو تاسو به یقین کوئ چې پوره بجټ کې موږ 4% چې دینو فارن فنډینګ استعمال کړی دی. 18 ترمیم نه پس دې ته پوره خود مختاری ده او پکار دے چې دی چې کم پیسې کم از کم الوکیټ کی هغه په طریقې سره په ټایم باندې او په خپل وخت کې دن نه دن نه صحیح طریقې باندې هغه استعمال کړي.
د دې وړاندې تیرو دوه مالیاتي کالونو کې هم ترقیاتي بجټ پورا پکار نه راوستلو له وجې په حکومت باندې میډیا او صوبایي اسمبلی کې تنقید شوی وو. خو په هغه وخت کې وزیر الله ویلي وو چې د پاتې شوي بجټ پیسې به پر روان کال کې پکار راولي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو جن دی او جن سندره دا
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیوارڈو نا ملاو شده بیو دلتا چوله کرتم نو بز لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کبی؟
30,000 روپه پر مند با غو ترکوت
پر هر چه سربیرا حلی جلی روانی دی دلی دلی جوانانو هم هنر تا مخه کرده
دا رباب مقابله و پای کم زمان پس پوزیشن راغه
دوی دا سوله لپیغام سر راغه دی
دا هنر لاره دا تشدد نمیری لاره دا
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گره هر پنچنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجونده بنا او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر دونیمو بجو په تکراری توگا لا مشال رادیو
مشال رادیو تا سهار اوریدونکو سو وخت شوه دی دونی سی خبرونه د باختر استوری د خبرونه زم همکار باس محمد عابد جوړ کړی دارا سی چورته غوښ شو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونه ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم پنننۍ خبرونه کې به د ننګرهار تیاتر یا سټیج ډرامې د لوبغاړو پستونزو او غوښتنو ریپورت ولرو بیا به د ډاکټر احمد علي عاجز د مرکې دویمه او وروستۍ برخه خبره کړو او په اخیره کې به د نجونو په یوه ښوونځي کې د خطاطۍ او انځورګرۍ نندارتون ته هم تم شو لومړی ریپورت ترازو ننګرهار تیاتر ټولنه چې د تیرو څلورویشتو کلونو په اوږدو کې له ډول ډول ستونزو سره مخ شوي خو لوبغاړو یې هڅه کړې چې په څه نسه شکل یې فعاله وساتي خو په تیرو څوارلسو کلونو کې چې نړیوالو مرستندویو ټولنو له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کولې یوې نیمې موسسې به د خپل پروګرامونو د پرمختګ په خاطر د دغه ټولنې لوبغاړو ته خپل پیغامونه تشریح کول او دوی به د هغوی له غوښتنو سره سمې سټیج ډرامې جوړولې او په لویو غونډو او مناسبتونو کې به یې نندارې ته وړاندې کولې خو اوس چې د نړیوالو مرستندویو ادارو پام ورځ تر بلې کمیږي نو د ننګرهار تیاتر لوبغاړي له حکومت نه غواړي چې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې دې ورته د مدیریت څانګه پرانیزي نور حال په ریپورت کې درکوو د ننګرهار تیاتر چې له اوږدو کلونو راهیسې لوبغاړي په تش لاس سټیج ډرامې وړاندې کوي تر دې دمه یې د پام وړ ډرامې سټیج کړي او د کتونکو پام یې ور اړولی دی خو لوبغاړي له حکومت نه غواړي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر دې ورته د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د تیاتر مدیریت څانګه پرانستل شي خلیل باور چې د ننګرهار تیاتر ټولنې مشري کوي وایي که په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې ورته د مدیریت څانګه ځانګړي شي دوی به وکولی شي چې خپل پروګرامونه په دولتي چوکاټ کې منظم کړي او تر څنګ یې تیاتر ته نوره هم وده ورکړي
ننګرهار تیاتر د څلورویشت کاله کې فعالیت لري او تر اوسه دولت په دې نه دی توانېدلی چې د دې لپاره د اطلاعات فرهنګ د ریاست په چوکاټ کې مدیریت جوړ کړي تر څو منظم شي خپلې برنامې د دولت د برنامو سره یو ځای پر مخ بوزي نو زموږ ممثلین او زموږ لیکوالان او ډایرکټران په خپل مټ او په خپل شخصي مصارفو باندې دغه تیاتر تر اوسه ژوندی ساتلی خو متاسفانه چې ننګرهار د افغانستان په څلورو لویو ولایتونو کې شمیرل کیږي تر اوسه دغه مدیریت نه دی فعال شوی زموږ یوازینۍ هیله ده چې دغه مدیریت فعال شي
نقیب الله شینواری چې د تیرو څلورویشتو کلونو راهیسې په سټیج ډرامو کې لوبیږي وایي که دوی خپل مدیریت ولري و به کولی شي چې د اهلي ذوق لپاره په ټول پوره ډرامې وړاندې کړي
زه تقریبا د دیارلس سوه یو اویام نه
راپدی خواز په تیاتر کې لوبېږم او موږ په نشته امکاناتو سره دغه تمثیل دغه ډرامې پر مخ بیو په بیلابیلو برخو کې لکه تعلیم شو د ښځو تاوتریخوالی شو مخدره مواد شو سوله امن همدغسې ډرامې موږ پر مخ بیو. که چیرې موږ دلته په اطلاعاتو کلتور کې مدیریت ولرو او موږ به وکولی شو چې دا د سټیج ډرامې په ښه شان سره تنظیم کړو او خلکو ته یې وړاندې کړو.
د تیاتر یو بل تن لوبغاړی فضل رحمان شمس وایي د افغانستان په کچه په کابل کې 8 ځلې د تیاتر فیسټیوالونه جوړ شوي چې هر ځل په کې کله ننګرهار لومړی او کله هم دوهم مقام ګټلی دی، خو تر اوسه پورې ورته په رسمي چوکاټ کې ځای نه دی ورکړل شوی.
په کابل کې 8 ملي فیسټیوال دایر شو چې په دغه 8 فیسټیوالونو کې خوشبختانه د ننګرهار تیاتر په 9 سلویخ ټیمونو کې لومړی مقام وګټلو. 8 کاله موږ دا غوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې دی یو دولتي اداره یا دولتي مدیریت د تیاتر جوړ شي چې د دولت په چوکاټ کې وي چې نور هم پرمختګ وکړي، ځکه چې زموږ ټولنه ډېره غریبه ټولنه ده او دلته لوبغاړي نو تر څو پورې به دې وکولی شي چې په خپلو مټو باندې دغه تیاتر مخ په وړاندې ویسي. نو اعظمي غوښتنه هم دا ده چې په ننګرهار کې هم لکه د نورو لویو ولایتونو په شان دلته یو رسمي د تیاتر مدیریت موجود وي.
کله چې مو د دوی غوښتنې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم سره شریکې کړي، هغه په ځواب کې وویل سږکال یې وزارت ته 3 نوي مدیریتونه پیشنهاد کړي چې یو هم پکې د تیاتر څانګه ده.
پنځنویم کال چې کوم دی دا یو نوی آغاز دی تشکیلاتي اړخ نه. موږ ته یو فورمه راغلی وه او په هغه فورمه کې موږ ته دا واک راکړه چې تاسو څومره تغییرات په خپل تشکیل کې راوستلی شو، هغه هم دا اوس وخت دی. یو د آرشیف څانګه چې موږ تر اوسه نه لرله، بله د موسیقي څانګه چې تر اوسه پورې موږ نه لرله، بله د تیاتر برخه چې هغه تر اوسه پورې موږ نه لرله. دې دپاره موږ یو مدیریت پیشنهاد کړ او انشاءالله امید خدای ته شته چې دا به منظور شي او موږ به په راتلونکي هم به د موسیقي یو برخه ولرو. موږ به کوشش وکړو چې په هغې کې موږ داسې یو څوک مقرر کړو چې هغه پخپله یو موسیقیدان سړی وي او هغه پخپله یو موسیقار وي، او همدغه شان د تیاتر په برخه کې به موږ یو مسلکي شخص انشاءالله وګمارو.
د یادولو ده چې د افغانستان په هرات، کندهار او بلخ ولایتونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې له پخوانه د تیاتر رسمي مدیریتونه شته، خو ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ختیځ زون مرکز ګڼلی شي، خو تر اوسه پورې پکې په رسمي توګه د تیاتر د مدیریت څانګه نه ده پرانستل شوې. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له ډاکټر احمد علي عجز نه به مو په تیر خبرونه کې اوریدلی وی چې نوې تخلیقي ادبي بې ساري پرمختګ ګڼلی وو. د جنوموړي د پښتو ادب تنقیدی اړخ څنګه ارزوي د مرکی په ورستۍ برخه کې وی ترې وورو.
استاد دلته خو ما تاسو د خبرونه دا پته ولګیدل چې تاسو د نوې تخلیقي ادب نه چې نوې چاپ شوه دی راضی یې، د تنقید څومره ضرورت دی؟
دا خو ډېر عجیبه غونته کې ضرورت دی چې تنقید نوی نوخه تخلیق په چکم دی مخ ته نه راځي، چې په کور کې پلار د زوی نه دا تپوس نه کوي چې بچا ته سکه او چرته ځي او شپه دې چرته تیرا کړې وه، نو هغه خو به قدسره شي. زه دا ویم چې تخلیق بغیر د تنقید نه کول داسې لکه چې سړی ډوډۍ بې مال کې خوري، دا ډېر اهم رول ادا کوي. دا قتل پکار دی چې تنقید برای تنقید نشي، چې تنقید برای تعمیر شي. نو چې کوټه کړه قتل پکې معلومیږي، زما په خیال چې د پښتو یو سننکار هم چې تنقید مخه تنې نیولې، نو هغه زما خیال چې ښه کتاب نشي لیکلی.
استاد د شلمې صدۍ په اواخرو کې چې کوم نظر وکړو، استاد قلندر مومند او سلیم راز او صاحب شاه چې تنقید ته کار کولو، په اوسنی زمانه کې هم یو نیم زلمه پیدا کیږي لکه فیصل پران تنقیدی رجحان ته مخه ده، اوس فکر نه کوي چې د پخوا په پرتله باندې تنقید کم شوی دی؟
ما په خیال خدا دے دو درے کس نمونه تاسو چې واغشت هغه صرف اور صرف قلندر مومند سے بتنقید کول، نور چا کې جگم دے دم نظر نو چې دا بل چا کتاب باندې تنقید کول، زکه چې قلندر مومند سے دو بکړی یاران په قلندر ډیر ته چې کملار د ژوندانه غواړي قلندر سے په دې ادب کې جگم دے یارانه نه کوله، چې شپې ته به شپه ویلا او ورځ ته به ورځ ویلا، او تر څو پورې چې د اوسنو خلکو تعلق دی فیصل فاران نه علاوه انیف خلیل په تنقیدی جائزه باندې ډیر زیات کار کړی دی. دین علاوه زمونږ صاحب شاه صابر په تنقیدی باندې بیا خلیل باور چې کوم نه د کوټې هغه ډیر په تنقید باندې ډیر لوی کتاب چاپ کړی دی. آغا ډیر د ګټې وړ دی. زما په خیال چې سونه شعور چې زمونږ په نوې زلمی کول کې د تنقید په باره کې راغلی دی، زه ویم چې تعداد کې اضافه شوې ده. زه دا ویم چې دا د پښتو ادب خوشبختی ده چې دا نوې کول چې کوم دی آغا دی سره سره چې کوم دی اوس پکې هم با زمیره او خوددار زلمی راغلی دی چې هغې تنقید تون د ګران مضمون ته هم غاړه بسته دي. زما یقین دی چې ډیرو زلمو سره به په کور کې تنقیدی کتابونه قلمی نسخو کې محسود وي.
عجز صاحب، په اوسني وخت کې پښتو ادب مخ په بره روان دی که مخ په زوړه؟
یقینا چې پښتو ادب دا یوویشتم مزه دی د ځلانده او روښانه زلمو یو ډیر ښکلی او ښایسته زیری دی. زما یقین دی چې تاسو به هم ما سره په دې باندې چې کوم دی امانه وکړئ چې پښتو ادب کې تحقیق تخلیق او تنقید دا څنګ په څنګ روان دي. تاسو وګورئ چې پښتو ادب کې څونه ټولنې جوړ کیږي. په ټولنو باندې جاوید خلیل غونده کې زړی انفیل کړی دی، دا یو لس کاله مخکې دولس کاله مخکې خبره ده. نو اوس په پښتو ادب کې چې کوم دی څونه ټولنې جوړ کیږي او تاسو هر یو ځای کې هغه ورځ د سلیم صاحب صفر رحمان سلیم صاحب ټولنه کې چې کوم دی ناستو ما هغه ټولنه کې صفر رحمان سلیم صاحب په باغ لواندې هغه معلومات ورکړی شو چې هغې باندې غوټ یو لوی کتاب چاپ کېدی شي. هر یو کلی کې هر یو چم کې هر یو گاونډ کې یو اتل ضرور خامخا پښتو ادب اتل پروت وي او هغه باندې چې کوم دی کار کړي که د خدای خدمتګار دا یو یو شاد محمد میږی راواغېستلی شي بیا دی چې کوم دی نور راواغېستلی شي د هغه یو یو غړی هم راواغېستلی شي. نو زما خیال دی چې بلا ډېر تحقیق او تنقید چې کوم دی کېدی شي خو مونږ سره د وسایلو او د دې مسائلو سره سره چې کوم دی مونږ مخ یو. امید دی پښتو ادب دغه باب چې کوم دی ډېر ځلنده روښانه او تابانه دی.
د بختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس وخت راغلی دی چې د یوې غیر دولتي موسسې په هڅو د پټو استعدادونو د رابرسیره کولو په تناظر کې د یو نندارتون حال په ریپورټ کې درکو. دغه نندارتون چې تیره اونۍ د بی بی هوا لیسې په انګړ کې د ښوونځیو د نجونو په وړاندې پرانستل شوی و، د هغو ځوانو نجونو او هلکانو د خطاطۍ او انځورګرۍ نمونې پکې نندارې ته وړاندې شوې وې چې پټ استعدادونه وو خو د ټولنیزې رواني موسسې په هلو ځلو راڅرګند شوي ول. مینه ملکزی چې له یاد دفتر سره د پټو استعدادونو په رابرسیره کولو کې کار کوي د نندارتون په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زمون کولات کې نه ډیر د سخوین دي شته چې د خصي دادونه لري، مثلا شاعر دی، رسام دی، خطا دی، ام د سنور استعدادونه هم د سپورت پاتې دي. خو فعلا چې و دغه خوند دغه نندارتون څخه لیدنه او هغه دی د خوشاله احساس او هغه دومره تشویق شو چې بعد لدینه هم غوم کول شي چې خپل هنر ته ادامه ورکړي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم لیاد نندارتون څخه لیدنه وکړه. نو موري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی بحث وکړي چې هنرمند خواندو ته د فعالیتونو لپاره پراخه زمینه برابرې کړي.
ننګرهار کې پر رسنیو کې تاسو خفه کیږئ مې همیشه ته توپ او ډز او د مرګ او د دې قصې کیږي، ولې چې رازو ګورو چې خواندو ډېر ښایسته نندارتون جوړ کړی چې پاغه کې په لاس جوړ شوي ډېر ښه نقاشان او ډېر ښه انځورونه دي. نو دا د خوشحالۍ ځای دی او زه ته مننه کوم. ډېر ظرفیتونه په ننګرهار کې شته خو صرف که موږ دیو ته خواندو زمینه مساعده کړو زه مطمئن یم چې دیو کې ډېر ساعتونه شته او دیو ډېر ښه کولی شي د خپلې ټولنې خدمت.
له دغې نندارتون څخه د بېلابېلو ښوونځیو نجونو هم لیدنه وکړه او د ځوانو نجونو او هلکانو انځورګري او خطاطي خوښه کړه. یوې نجلۍ د نندارتون په اړه خپل احساس له مشال راډیو سره صدا رنګه شریک کړ.
زه ماشاءالله صدقیمان ما بی زینب علی لیسه دولسم سنت مخصله ما خوشاله پدی ما افغانستان هم خپل جنو ته د تعلیم اجازه ور کوي پرمیشن ور کوي موږ راتلون کی فیوچر ډیر بزیات روخانه وي کوم هم څه خپل نور باندې تبار کو هغه ته پرمیشن ور کو او ډیر ځات خپل دي دي کړ یو دانه د ما ډیر ځات خوښ شو چې هغه وای مو امن غواړي خدای دې کی چې زموږ په افغانستان کې سول امن راشي
د ذکر ور د چې د اپسو یا ټولنیز رواني غیر دولتي موسسې د تیرو دریو کلونو رئیس د جلال آباد په سراج الامارت باغ کې یو کنټینر لګولې چې منسوبین په جلال آباد ښار سربیره په یو شمیر ولسوالیو کې پټ استعدادونه پیدا کوي او د هغوی د کار نمونې ټولنې ته وړاندې کوي. د یادې موسسې چارواکي وایي چې د تیرو دریو کلونو په دوران کې په سلګونه تنه ښځینه او نارینه ځوانان د بېلابېلو هنرونو لکه خطاطۍ، انځورګرۍ، شاعرۍ، لیکوالۍ، مهردوزۍ، د رباب منګي او شپېلۍ غږونکي، د خواږه غږ سختنان او قرائت ویونکي موندلي او ټولنې ته یې وړاندې کړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. ښه دوا باد اوسئ.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.